په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو لخبرې دوه وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه د بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوسټو بریدونه کړی دي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار ویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیر شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو له خبرګون سره مخامخ شوي او په خپل هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیر بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله وخته. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناو ساتنه وشي او جګړه باید د بیګناه خلکو ژوند خطر سره مخامخ نکړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د فایز واکونو د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادی تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایی بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اجنسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه د ازادۍ میدان لویدیځ ته څو سیمو باندې تهران سر او چټګر همداراز قوم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبه په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نشته. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې خایي مشتبه خامنه‌ای د خپل پلار ځایناستی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته جواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنه‌ای ځایناستی شي لمنځه به یوړل شي. ایتالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایي بریدونو د مقابله لپاره د فارس خلیج سیمه هیوادونو ته د هوایي دفاع په برخه کې مرستې ولېږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنځشنبه په ورځ له آر ټی ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شلورا سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یو خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. د څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شلورا او درې یو ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرخې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي؟ پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي؟ ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاتف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. یادونه کوم چې اوریدونکو نه هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونې په ترڅ کې شریک کړو. ورزو په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پېښور کې شینواری صاحب ستړي مشي کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړي. ورو سبب یې میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاو خوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم دا څه چې لګ تاسو هم ذکر وکړ چې تیر خوښه اته ورځ راځي دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده دا ډیره تیز شوې ده. نو لومړی به زده خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوه ځایونو باندې چې کوم ده زیاته جګړه روانه ده. وقفې سره د تیر اته ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقہ د زینا یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیل چې کوم علاقہ ده د زینا پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانه استعمال کا وقفه سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زبدا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع د دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي چې سلمان علاقہ د لالپور ولسوالۍ او مامندارې سره لګیدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډزې کا هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګیدلې ده. نو په تیرو خوښه اته ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې. ټوله سیمه د پاکستان پوز په خپله ولکه کې اخیستې ده. اول ته کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دی طرف ته چې کومې ګولۍ دی افغانستان لوري نه راغلي تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوي دي چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرخې ته څیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلف ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم بخنه غواړم نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته څیرمه دي مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلې دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړی لوی سورای پکې شوی یو اوان راغله او هغه توغندي چې کوم دی سورای پکې کړی
ملکی مرجوبلې په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوبلې معلومات هم رسنوي سره شریک سوي ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یو نامه کړی دی ملګرو ملتونو. هلته پاکستان کې د پوځي مرجوبلې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوب لپاره داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کوم داوی راځي او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې پاغي کې د تقریبا چې د داوو مطابق په تیرو واتو ورځو کې دوی چې مونږ افغانستان کې چې کوم طالبان دی افغان طالبان او دا غویش مې راځي کوم د داسې خو او شاد داوی دوی داسې کشي څلور سو نن پورته شوه. دا خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي دا غي پاړه باندې د سیخ کارا نظر لالو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومند او خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سی ځواک ځنې کسان لګیدلې دي په مرمۍ باندې هم او مرګ ژوبله هم ورته وخت ده، خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یار دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله کور ودان شنوار صاحب دی خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تېره شپه په کوچلاخ کې د اف سی ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړې چې لسګونه کسانو ته یې مرشوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شنوار صاحب دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرشوب لاړولو ادعا لري، خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب له باندې یا دولتي مرګجوب له باندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسې نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب تاسو د شنواري صاحب خبري واوریدل، کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو، ځکه وړاندې نه د افغانستان خلک بے وزله وو، لوړاند نه دوی په بشری ناورین کې راګیر وو، مرستې له افغانستان سره کم شولې، له افغانستان د کډوالو یا د ځوانانو تېخت زیات شوله، د بیکاری کچ زیات وو. اوس چې دغه سیاسي وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وته دی، یو خواته بل گاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوې دي، د افغانستان د خلک اقتصادي وضعیت پر اتلونکو څو ورځو څو نه یو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي، څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنگونه ختم شي، ځکه چې دغه جنگونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې دپاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده او دا دنیاوالو ته وښيي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي، دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته، او د هغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو، خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله او د پاکستان د خوا نه به نه دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه، او بیا ورپسې دغه ده د ورځی کېږي چې جنگ ده او ډېر خونړی جنگ ده، او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلاباد کې، جلاباد شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان چې اثرې او ډېر خلک بې ځایه هم شول، نو معلومدار د یوې خوانه روژه و د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه، او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک تشویش کې دي، خلک په اندېښنه کې دي. سره دې دي چې لله الحمد تر اوسه پورې بازارونه ډک دي، تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي، د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي، ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک، تجار، سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي، ځکه چې د نور هم نرخونه جګیږي، یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده، اما د جنګ چاره نشته ده. جنګ ده، او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري، خو د اغزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلابات و کندار و تر پکتیا و تر دی طول پوری ورسیگی دانو یا چه مشکل خبره ده نو طبعا دیمتونه لور شویلی او خلق هم پتشویش کدی نو الله که خیر کی
کور ودان دو دیال سب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مختار تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوي، شخړې شوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه، اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بل زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لری؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیر مننه تاسو دوباره سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخه او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلی په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کړي او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي او افغانستان کې ګوا کې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته او د پاکستان لپاره ګواښته او غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی. او له بل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانستان کې تل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشوم وژنې، مشران وژنې، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ترازی، خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د هغه تر حمایت ودرې کی. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلمه او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادی ستراتیژي یا ستراتیژیک ټپ په حق له تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې یو ساينه نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخله ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماس چې افغانان دی اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانه افغانان نه بمباروي. او کچېری دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاه دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله، داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار و؟ پاکستان ته ویل سوي چې تاسو برید وکړئ چې سیمه نارامه شي بیا به په ایران باندې برید کیږي، کنه فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همهاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ، والته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوبونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې د سیمه نور هم نارام کی د افغانستان اوسنۍ واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه جګړه په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړه ښکار شي. ور لاره بدایي چې د دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټه او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې موږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی چې تل ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید د دغه روایت پر ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نست، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګ کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي، پاول بریټ کې بیا روسه چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، روسه بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس غوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده. هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې باس کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته ترڅو دغه جګړې اغیز کم کړي، لکه تر لګه ملکیانو باندې اغیز کم کړي. ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمن شي چې ملکیان زیانمن نشي. ملمنو را سره وشي موږ له اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکان وتلی وي. فقط څو لاندې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وای، په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خلک کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلی وای، دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلی دی وای، د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصبا وصال لیکلی وای، بس ما نظر داده چې کلاک واده ترې واخلي چې آینده کې باید داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دای وای کچیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلاک اجمنه واخیستل سي. ډیر نور تفسیر هم راغلی دی، کوروسته وخت پات شو بیلولو کنه مغه پښتو فیسبوک پانه کې به پاتې کوریدونکو غوړي حالته خپل تفسیر کتلی شي. شنوار سه مخکل دي چې خپل اوریدونکو ته ورشو. د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څو ورځې کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغه جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډې کوتل کې، په نورو شاو خواسي مو کې، په پېښور کې، آیا هم داسې ده پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي. یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوار لس فارنیکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورټ او ویزا نو دی ونسی به سارله عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورټ کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی نه راتلی شي نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یو نیول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بل داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه په خور تر رسیدلې وی لیا په لارو کې وی اغه ودرول شوې دي اغه اوس ځان له مشکل سره مخ دي چې اغه سره ما خبر وشو په کې ځنې کډو سره نو غوي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولې موږ ور سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وی چې مطلب موږ به سند پنجاب لیا خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره سامانونو او کډې نو موږ مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایا درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس دوی باندې ورځې زیاتې شوې اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایا وړي په لارو کې مطلب روژم ده د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلارې ولاړې دي په هغې کې کډوال هم دي سامانونه هم دي د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي او څه نا څه بندوبست کا خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و خو اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینسی. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. خو چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بیا اسناد افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د دې امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوې دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډي بار دی هغه هم بند شوی کور ودان شینوارې د خواته موږ راپور نه درلود چې د پولې د خواته تورخم شاو خو کې او دغه سې د پولې وګدو کې سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي. د غنند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی ویلي دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خو ګیانو ولسوالۍ ته دغلتې وریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشي ماقام مو په خیر تاسو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم سال جوړ بخیر
کور مو ودان تاسو را تخپل نوم واخلی کوم د خوګیانو کوم ځای خبرې کوي؟
نوم مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو د ولسوالۍ.
ښه محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی تاسو خوګیانو کې اوسېږئ شاوخوا به د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو سترخصوي وي څه وای یا ولسونه د جګړې په کومولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي؟
خدا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا تلويخ پنځه تلويخ کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې د پاکستان د خوا نه تقریبا د موږ هلته اووه میلیونه ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي او جنگ نه غواړو. خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوا نه تحمیل شو نو د دې به بیا د خیره په خپلې وسې توان سره مقاومت کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بله خبره دغه صلح چې کېږي دا د پاکستان پښتانه دغو یو حرکت وکړي یو څه شی وکړي د دغه خوانه یو څه شلاره پکې پیدا کیږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروف دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
او او منګه جرګیل ورو پښتانه منګه جرګیل ورو په جرګو باندې منګه غټي غټي مسائل حل کولای شو او دغه جنگ سره چې د منګه دی طرفه ډیر احتیاط کیږي. منګه ډیر احتیاط د پاکستان د پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه د منګرونه دي او د منګ سره تقریبا څلويخ کال دی منګه ملمه پالنه کړي. دا اوس کوم کار دی منګ سره روان دی؟ دا د پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کوم کومه خه پالیسی لرلې نو پاکستان به د منګه د دنیا د مسلمانانو دا یو مشر وو او خپه خپه پالیسی لرلې. موږ به داوا کولای چې موږ اټومي بم لرو. دغه بم به د موږ مشترک بم وو. خدای چې خپه پالیسی نه لري او دغه خبرې راورسولې دغه میلمه پالنه چې موږ کوم لرله یم د چې تمه توقع د پاکستان نه موږ نه لرله لکه دا وچ شو.
بله یو بل ورسته پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخخه کو راځو خپل میلمنو ته. موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی په کوناړه او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سرګو کیږي یا خو پروزا کې مجموعا د توکو بایل لوړیږي؟ اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عامو خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري. جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د څه ډیر دي نرخونه د خوانه او کډوالي به یو سره مسته شوي. توپونه د پاکستان د خوانه روانېږي او لسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نسی دیر آغا نلرو نمگرتی آوی دیر نلرو.
کور مودان امان الله خان لخوگیانون سلامت و سی چی دازاده پس پوکی خبروانه کمو
محمد امان لخوگیانون
محمد امان لخوگیانون کور مودان سلامت و سی دیر مندن دودیال سیب تاسو دیده غوریدون که خبری واریده که چه هم دا محال مطل دا ویداد پتی سر دایی کنه. نو دی جگره پیل دایی اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا 2.3 پیتونه پرون تر 15 یو پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بایو باندې اغیز کوي. د لارو بندوالی بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندیږي، دغه کوم ترانزیت چې کېږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه او د ایران نه کوم واردات چې کېږي افغانستان ته یا صادرات کېږي افغانستان ته، که دغه بندیږي پاکستان لارې هم بندې وي، د منځنۍ آسیا بازارونه څومره د ډاډ وړ دي، څومره د اطمینان وړ دي؟ آیا د قحطۍ ویره شته؟ ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لاره بندیږي نو افغانستان کې بدن یوازې دا چې قیمتي بلکې قحطي یا د توکو نشتوالی به رامنځته کړي.
خدای دې نه کړي د قحطي امکان انشاءالله نشته، ځکه چې ژمی تیر ده او پسرلی را روان ده. پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي، باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي. قحطي به نه وي اما قیمتي به شي. دغه د ایران سره ولو ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي په داسې حالت کې نه راځي ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادریږي نوي صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لله الحمد ډک دي کوم خاص د قحطي علائم نشته دي د شمال همسایګان به تر خپل وسې پورې تجارت جاري ساتي او هغه زموږ دا د دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډېر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زموږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډېر ښه چلند درلودې او زموږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واورېده امان جان خوګرني څومره په اخلاص سره وویلې چې موږ دغه د سرحد دوو خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس موږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانو موږ سره وو هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې آخواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چارسده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچو په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس یې امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ او بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار نو دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه دغه سی کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې راشي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسېږي دلته د موږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان ارامه نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغه سي او سي اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زموږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دا یې پرې وران کړل اخر پاکستان د دوی ته نه شهباز ویلې نه هېڅ هغه د ورسره جنګ یې شروع کړ نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور دا ملکي تلفات ونه لرو او خدای دې نه کړي چې قاسي او قیمتي د دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس توان نه لري امان جان وویل چې موږ دا څلوېښت پنځوس کاله جنګ تېر کړی رښتیا وایي یوازې دا اته ورځې نه دي دا د پنځوس کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسئ استاد محترم تازه خبر دا دی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبرې کړې د مالیزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لارې هوارې شي دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمې هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی خو تر اوسه عملی پایله نه ده ورکړې مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښاغلی مختار ولې دغه هڅې تر اوسه عملی شوی نه دی. د اوربان غوښتنه کیږي دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو لارې د ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي دریمګړي به دوی سره کینی، ځکه په اسانه خپل منځو کې او بل ته تان نه ورکي، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کیږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کیږي، دوی من حیث د یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د ده اجازه نه درکوو چې زموږ په امورو کې مداخلت وکړي. د ترکیې پالیسي د افغانستان په حق له لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق یې مشخص لا تر اوسه نه دی. د ملیزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې، پاکستان په افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جوماتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د پاغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولی تر وزارت دفاع هم دا وایي چې موږ افغانستان ورانوو او د افغانستان نظام بدلوو، رژیم بدلوو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو په خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولی او بیا په یو زنجیر ټولې تړلي او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال د داخله دلته 40-50 کاله دلته ژوند کړي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نورم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي اساسي غوښتنه ته چې دا دي چې زموږ په امورو کې مداخلت مکوي پاکستان به دا ومني؟ په دا اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق لکار کې موږ حمایت کوو، اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري دا زموږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډېر ستر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړ. په افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ، افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ دو ملتونه دی، د دو خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږي، او کچیر پاکستان صلح ته حاضریږي، افغانان قطعا غواړي هیڅ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنی که هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنگی دلی دغه ملت دغه آدرس نه ټول شوی دغه ملت دغه آدرس نه تهدید شوی تاخير شوی جبنه موضوع من تراوري اختلافات ته لمن وهلی ممکن دلی روزنی او د اوس کوم شرایط سره موږ مخامخ یو هغه د دې چې من هیڅ یو ملت پردی يرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یواله حفظ
کور ودان سلامات اوسې لګرو سبب یا پدې تام شو بحث بسره ټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بل اخره څنګه کولای سوچې د جګړې دغه ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مختکیږي ولسونه څه کولای سي جرګې څه کولای سي قومونه څه کولای سي اوریدونکو استودیو سره وصل دی دا اوریدونکو سره خبره کو بیا نو بحث سره ورور راټولو استړی مشه د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري
بخیر خیرت ته زه په خپل ور سره د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم میلمه تم زما نظر په دې حکله دا رقم دی د افغانستان او د پاکستان په حکله چې پاکستان چې کوم یرغلونه پر افغانستان کړي په دا اوس شپو کې دا په ګټه نه دي په څو واره د افغانستان حکومت ژغ پر کړی دی زموږ سره اره خبرې د سولې د لارې موږ سره حل کړي نو کدا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي دا د دوی په ګټه نه دی موږ د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی او کدا هم دوی دې بریدو ته ادامه ورکړي تاسو درباندې نه دی د افغانستان خلک مجبور شي بیا کار څونه لوی قدرت شي هر څوک برید پر وکړي دا هغو جواب دی خامخا لري هغه په دې معنی تاسو ښه درباندې بل که امریکا یرغل کړی دی که روسان کړی دی که بلچا کړی دی دا هغه جواب د ملتور کړی دی کنن پاکستان نظامیان دا یو فکر کوي چې افغانستان کمزوري دی افغانستان نه دی کمزوري ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي هغه کفه هر لیاج دی چې مشر امیر راس پر وکی دلته ولسونه نظامی دي اندسته بیا دې خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس په کې ولیدل نو زما دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مدا غږ دی پر پښتنو مدا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ تاسو خپل ځان ته کار وکړئ پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسونو دا هغه تاسو در معلوم دي نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کړئ سره ورخلاص کړئ چې پر افغانانو باندې
دا زور مکوي کور ودان سلامات او سیدر مننه چې الیکمونی ولا او خپل نظر مر سره شریک راځي ورو با سره راټول کو شنواره سی باول تاسو درزو آیا سیاسي په لور تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخره پنيګدي ورځو کې پای مومي څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نخې نخانی خار کړی چې بل اخره به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه الله هم د جګړې د پاتره سدو خار څرک نشته په واقعیت کې سره واندې په هغه ځای کې چې تاسو خبري پوښښ په غاړه لرئ
دا تیر او تور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوي د دې خبره دا په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت شکوم وزیران دی مشران دی او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دی فعالان دی دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې باید دغه جګړه ودرول شي دوړ خو ولسونو ته تاوان دی یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی اوس چې دغه جګړه زیاته شو لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع هغه د دوړ خیز تجارت و هغه بالکل شاته لاړه موضوع تو کې دی نه ټول مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزټ ریډم بند دی او ورسره کوم دی د پاکستان ایکسپورت او امپورت چې دا په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوي دا تجارت به روانو په سلګونه گاډي بعد پاکستان نه افغانستان ته وختل مالونه به وړل او بیا به هغه غاډي نه راتلل او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی او دغه جګړه چې ده دې نه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواو شا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوه لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې د هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که موږ ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دې ته موږ وګورو او موږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور له به په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دي که اقتصادی دي، او بس دې ټولو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. خو دستي طور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه راغلي چې
او مننه شینواره صاحب، رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر ور پام کیږي نه له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړه لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنواله سیب تاسو سره مخخه کوو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپلو میلمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی شي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادېخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخواته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش دا هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او دا منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله راخپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دي د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږ دېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار تر هلمند تر ننګرهار تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقرار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته د لله الحمد چې څه نا څه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمۍ او ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ دا ختمه شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم، مختار صاحب ساسو د پای خبرې هم اورو، هلی امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته او حل لارې څه کېدلی شي ولسونه څه کولی شي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږه دا مهال څاري دا وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولی شي په لاندو کې؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د تا آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان د ادرسه یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومتونو نه دا دی چې یو ستره لویا تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح غدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي، د افغانستان ملت ته په درنو سترګو نه کتلی، خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولی دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي، جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه غوښتنه دا ده چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي چې افغانستان به هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپل ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهاني او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوی تبلیغات کوي، دغه تبلیغات پاکستان د پای ټکی چیشتي.
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
سر لکھ مجنون پر ویرانا یم، او زکا سر لکھ بزم د مجلس صد پمادي د بزم د مجلس صد پمادي د بزم د مجلس صد پمادي هم ساقيم هم ساقيم هم شراب هم پیمانه يم هم ساقيم هم شراب هم پیمانه يم سرلک مجنون پر ویرانایم ام ساقیم ام شراب ام پیمانایم سرلک مجنون